دا مشال ریډیو ده په پښتونخوا کې د مازګر څلور بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ستخ خبرونه کې بیا هم هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته ریپورټونه او تبصری در خبرو. هم د غسی به د خبرونې په دویم نیمه کې د مشال ریډیو اونی ز خبرونه مشال مرکه واوري. خلومړی خبرونه له انسا اجمل څخه وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د شوب جرګې د دریو پولیسو د بشنی عدالتي پلټونو د اف سی سو کونو پرسی د مقدمه درجه ولو غوښتنه کړې ده. په دې امر ضلعه کې په یو ټرافیکي پېښه کې لږ تر لږه 500 تنه مړه شوي دي او د امریکا او چین چارواکو ترمنځ لننه د آب و هوا بدلون په اړه غونډه پیلېږي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په ژوب کې د پښتنو لوی جرګې په حکومت غږ کړی چې د جولای په دویمه نیټه د درې ځایي پولیسو د وژنې مقدمه دي د پاکستان په سرحدي ځواکونو جوړه کړي او د پیښې د عدالتي پلټنې وشي. پرون په دې جرګه کې د پښتنو ژغورنې غورځنګ تر څنګ د بېلابېلو سیاسي ګوندونو وکیلانو قومي مشرانو ګډون کړی و. جرګې ته پخواني سینیټر رضا محمد رضا ویل چې تر څو غوښتنې نه وي منل شوې تر هغې به احتجاج ته دوام ورکړي.
مقدمه ده د دانسر د اف سی د چیک پوسټ په افسرانو باندې قائم سي. دومه مطالبه زموږ دا وه چې دا چیک پوسټ دا د تل دپاره پر دغه ځای ختم سي. دریمه مطالبه دا وه زموږ د صوبې د بلوچستان د های کورټ د ججانو د یو کمیشن جوړ سي دا تحقیقات وکړي.
حکومتي چارواکي وایي هڅه کوي چې د مذاکراتو له لارې جرګه دا احتجاج په ختمولو کې نکړي چې د جولای له درېمې پیل شوې دي. د شوب انتظامی ادا کړي وا چې د جولای په دویمه په دانسر سیمه کې د وسلوالو په برید کې درې پولیس وشل شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د دې برید سیمواري منلې وه خو ځایي خلک وایي دا برید د وسلوالو د کومې ډلې کار نه ښکاري. پښتون ژغورنې غورځنګ خبرداری ورکړی چې که پولیس تدوی د سنسبې مشر نور الله ترین او پنځه نور ملګري سمدستي خوشي نه کړي نو دوی به احتجاجونه پیل کړي. په کراچۍ کې د دې غورځنګ یو مخکښ محمد الله مسید پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا کسان په همدغه ورځ ګلزار هجری تاڼي پولیسو د کومې مسئلې په اړه ورغوښتي وو هم هلته نیولې دي. هغه زیاته کړه چې که پولیس دغه خلک خوشي یا عدالت ته وړاندې نه کړي نو مظاهرې به پیل کړي. خو د دې تاڼي چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې ادا کړي چې د پي ټي ایم ایسو کې ندینی ولی. نن د گلگت بلتستان په دیامیر سیله کې د یو بس کندې ته د پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 500 تنه وشل شوي او شاوخوا 14 زخمیان شوي دي. د پاکستان جیو نیوز او ډان رسپانې په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې دا پیښه د دیامیر په تلیچی سیمه کې شوې ده. د ضلع د پولیسو مشر محمد ایاس ډان رسپانې ته ویلي چې په مړو شوو کې درې ښځې یو ماشوم او یو سړی دي. نوموړي زیاته کړه چې دا بس له لاهور څخه گلگت ته روان و. د پاکستان حکومت د پټرول او ډیزل نرخونه کم کړی دي. د خزانه وزیر اسحاق ډار پرون په ټویټر لیکلی چې د روانې میاشتې تر اخره د پټرول په لیټر کې د 9 روپو د ډیزل او پر لیټر کې 1 روپې کمې کوي. د دې نرخنامې لمخې اوس په پاکستان کې یو لیټر پټرول په 253 او یو لیټر ډیزل په 253 نیمه روپې خرڅېږي. خو په همدې حال کې د پاکستان حکومت د بجلی نرخونه زیات کړی دي. د پاکستان فوج مشر جنرال آصف منیر په تهران کې له خپل ایرانی سیال سره د امنیتی مسلو په اړه خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د ایران سفارتخانی پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال منیر د جنرال محمد باکری سره د خبرو په وخت د دفاعي همکاریو په حق له غږېدلې دي. د پاکستان پوځ د امریکو څنګې د جولای په 14 ویلي وو چې جنرال آصف منیر به د ایران د دوه ورځني سفر په وخت له پوځي او ملکي چارواکو سره په دواړه خیزو مسلو بحثونه کوي. او د امریکا او چین ترمنځ د ترنګلتیا ښکار اړیکو باوجود دواړه هیوادونه د آب و هوا بدلون په وړاندې د همکارۍ زیاتولو لپاره هڅه کوي. ټاکل شوي چې دواړه هیوادونه به د روان کال په پای کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ رابلل شوو نیغ په نیغه خبرو کې هم برخه واخلي. له دې خبرو وړاندې د آب و هوا بدلون لپاره د امریکا ځانګړی استازی جان کیری خپل چینایي سیال شي ژن هوا سره د جولای له 14 څخه د جولای تر 19 پورې په بیجنګ کې خبرې اترې کوي او د میتین ګیسونو اخراج، اسکرو سوزولو کمولو، د ځنګلونو پرې کولو، مخنیوي او غریبو هیوادونو ته د ملاتړ ورکول لړکی به په لارو چارو غږیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کوله. اوس هم د ریپورټونو پر د بلوچستان په ژوب کې د بیلابیلو قبیلو سیاسي ګوندونو او تاریخونو استازو لوی جرګه کړې. په دې جرګه کې غوښتنه شوې ده چې دوی به تر هغه وخته پورې خپل احتجاج نه ختموي تر څو چې غوښتنې نه منل شوي. پرون سوي جرګې کې ویناوال ویلي چې د نظامي لخوا د جولای پر دویمه د دریو ځایي پولیسو وژل کېدو ته د تراګرۍ د پیښ نوم ورکول ورته د منل وړ نه دي. جرګوال ویلي چې دوی ګڼي چې دغه په دې پیښه کې اف سي ځواک لاس لري او پر دوی دی مقدمه درسي. خو د اف سي ځواک لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. ایوب ترین تفصیل راکوي.
د بلوچستان په ژوب کې د جولای په 15مه نیټه د آل پارټیز اکشن کمیټې پر غوښتنه یوه جرګه شوې ده. دې جرګې ته زیاتره وینا کوونکو د جولای په 2مه نیټه و خیبر پښتونخوا ته چیرمه د بلوچستان د ضلع شیرانی په دانسر کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا د پولیس پر یو چک پوسټ د برید په اړه ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي. په کوم کې چې د یو سرحدي عسکر په ګډون درې پولیس والا وژل شوي وو چې وروسته تحریک طالبان پاکستان زمواري قبل کړه وا. په دې اړه د سیمې سره تړاو لرونکو قبایلی مشر ملک خیم خان په خپل وینا کې تور پورې کړی چې د سرحدي عسکرو د موجودګۍ له وجې په سیمه کې امنیت مخ تر بلې پر خرابېدو دی.
پښی وایي چې دا لداغره ځخه پیرنګ وراوسو د خلک وويسته. دا خبره 100% غلطه ده. هر کله چې د غره له خوا ځخه پیرنګ راشي بیا د ګولې او مخ پر ها خوا باندې وي. ما دا ته سرکار موجوده حکومت ما چې کوم راغلی او که په هر شکل کې که ایس پی وای که ډی ایس پی وای که ډی سی وای که هر انتظامیه و دا ما ول چک سو پیرنګ په لغره له خورا سو یو د غره د پیرنګ ګولې د تانی پر سر چل پروت کوکه خل ګولې سره نه ځي کوکه په تانی پر سر باندې چل پروت دي. دا څه واجه ده؟ دا 100% دروغزنه ده. ما حالت دا ورته ویل دي.
بل غاړي ته یادی جرګې بیلابیل قراردادونه منزور کړي دي. په هغه کې د جولای د 2 منټ په اړه یو آزاد عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې ده او دغه ډول سرحدي عسکر د ضلع شیرانی او ژوب څخه د ایستلو غوښتنه بیا تکرار کړې ده. په دې اړه به غوږ شو و پخوانی سنیټر رضا محمد رضا ته.
اول خبره دا ده چې دا د درې پولیس شهیدان دا په خوب ویدو په تانه کې ځننه دا په شهادت ورسول شو او شواهد هیڅ نسته چې دهشتګردان دا په پایار مقدمه ده. د دانسر د اف سي د چیک پوسټ په افسرانو باندې قائم سي. دوهمه مطالبه زموږ دا وه چې دا چیک پوسټ دا د تل دپاره پر دغه ځای ختم سي. دریمه مطالبه دا وه زموږ د صوبې د بلوچستان د های کورټ د ججانو د یو کمیشن جوړ سي. دا د دا تحقیقات وو کاغه دا تحقیق وکړ چې د اف سي یو څوک نه دی ملوث. موږ به په دواړو سترګو منو د دوی تحقیقات دا به موږ ته قابل قبول.
پر دې مهال د پښتونخوا ملي او میګوند ځلی مشر اختر شاه کاکړ زیاته کړه چې تر څو په سیمه کې امنیت نه وي ټینګ شوی تر هغه وخته پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي. که څه هم سرحدي عسکر او بیا په خاصه توګه د پاکستان د فوج له لوري په وار وار د دا ډول تورونو نه یوازې په کلکه سره مخالفت شوی دی بلکې ویلي دي چې د فوج تر څنګ نورو امنیتي ادارو د ډیرو قربانیانو وروسته په صوبه کې د اوږدې مودې وروسته امنیت ټینګ کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې د سند صوبې د غورځنګ د مشر نور لترین په ګډون 15 کسان پولیسو نیولې دي. دوی وایي چې دا کسان یې تانی ته ورغوښتي او له هغه وروسته یې لا درکه کړې دي. خو د یادې تانی چارواکي وایي چې دوی دا کسان نه دي نیولې. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز علي په دې رپورت کې راکوي.
دا پی ٹی ایم د کراچی یو مشر محمد الله مسید بیگا مشال ریډیو ته ویل پولیسو پروند جولای په 15مه د غورځنګ د کراچی مشر نورلا ترین او نور ملګری د کراچی خار گلزار هجری پولیسو د یوې مسلې پاړه مختلی وو او چې هغه تانی تتللی نو بیا پولیسو د گلزار هجری تانی نه پورته کړی او نامعلوم ځای ته استولې دي.
دا د موج د سین صوبایي کوارډینیټر نورلا ترین ورسره د مش 15 ملګری چې ذمہ وار ملګری وي په کراچی کې نن مازدیګر ټیم یې گرفتار کړی دی او تر اوسه پورې درک نه لګي. دوی وړی دی د موږ د دوی سره ملاقات تر اوسه پورې نه دی شوی، نه یې تر اوسه پورې موږ ته چې په څه پورې پورته کړی دی. خو نور الله ورسره د موږ پنځه ذمہوار ملګري تر اوسه پورې هیڅ درک نه لګي، دوی گرفتار کړی دی.
دا پی ټی ایم په وینا چې نور الله ترین او ملګري درې پولیسو په ګاډو کې د ګلزاري هجری تاڼې پورته کړي او لزان سره وړي دي. خو بلخوا د کراچي پولیسو تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی چې نور الله ترین او ملګري په کومه مقدمه کې نیولي. د کراچي پولیسو د ګلزاري هجری تاڼې پولیسو ډي ایس پي سهیل فیض مشال لیډیو ته د نور الله ترین او نورو کسانو د نیولو نه انکار کړی او ویلي چې دغه کسان د هغوی تاڼې پولیسو نه دي نیولي. د پی ټی ایم په وینا چې د نور الله ترین سره په نیولې شوي کسانو کې عادل شاه، یار محمد، ثاقب انگار، قسمت پشتین او حکمت الله پشتین شامل دي. دا پی ٹی ایم د کراچۍ کمیټې یو غړی ہدایت الله پشتین بیا مشال لیډیو ته ویلي دوی د نور الله ترین او نورو ملګرو په لټون کې دي، خو تر اوسه ورته پولیسو یا کومې بلې ادارې هیڅ معلومات نه دي ورکړي. د نوموړي په وینا چې د پی ٹی ایم د مرکزی کمیټې غړو سره په تماس کې یو، د مرکزی کمیټې په مشوره باندې خپلو لادرکه کسانو د موندنې او د خوشي کولو لپاره عدالت سره نور لارې خپلو. بلخوا د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ علمزیب مسید وایي چې په تیرو سو میاشتو کې د پی ٹی ایم پلویانو په ضد د ریاستي ادارو لخوا دا غیر قانوني کار روان دي چې د پولیسو او ریاستي ادارو لخوا د غورځنګ ملګري پورته کیږي او بغیر له صحیفه یا راهوي بند ساتي.
نو دغه رنګي علي وزیر هم گرفتار کړی وو، نن دغه د کراچي ملګري اوس نیولې دي. دغه ته موږ خو په دغه نظر ګورو، عمومي هم په پاکستان کې د انساني حقوقو ډېره زیاته پامالي کیږي او بیا د پښتنو سره خو ډېر بد چلن کیږي، چې هغه خلاف پی ٹی ایم خپل مبارزه پرم مبارزه کړی ده.
په کراچۍ کې دا ډومبه ځل نه دی چې د پی ټی ایم پلویان یا مشران پولیسو نیولې دي. لدی وړاندې د کال 2013 په دسمبر کې او د کال 2019 په دسمبر کې چې پی ٹی ایم لخوا په کراچۍ کې لوی احتجاجي جلسې شوې وي، رستو له هغه پولیسو یې پر ضد مقدمه درج کړې وي او بیا نور الله ترین په ګډون نور کسانی پکې نیولې وو چې بیا په ضمانت خوشي شوې وو. بلخوا د جون په 13 په شمالي وزیرستان کې فوز د غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی استاذ علي وزیر ونیولو چې د جون په 23 ضمانت منظور شوی. تر دې وړاندې د جون په 14 د ډرسمل خان صدر تانی پولیسو د غورځنګ بل مخکخ علمزیب مسید او د هغه خوری محمد سجاد لخپل کورا گرفتار کړل او داوی کړی و چې له هغه سره یې چرس نیولې دي او د هغه ضمانت د جون په 26 شوی. همدارس د مای په 13 امنیتی ځواکونو د پی ټی ایم د شمالي وزیرستان رابطکار اید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر هم ونیول. پختون ژغورني غورځنګ د خپلو فعالانو د نیولو په ضد د جون په 9 په میرالی کې پرلت پیل کړی وو چې وروسته یې میرانشا ته وغځولو. د غورځنګ مشر منظور پښتین د جون په 15 وویل چې هغوی د یوې اونۍ لپاره په دې شرط دا پرلت ځنډوي چې نیولې شوي ملګري به راخلاص شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,155، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوریدونکو سم دا یو بل ریپورت پلور. په کورم کې ل تیرو 15 کال راهیسې د خپل منځي جګړو لکبل به کورسوی خلکو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د دوی په بیا ستنولو او هلته په بیا بحالۍ کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې دا چې په کورم کې د فرقی ځنشتو د مخنیوي لپاره هرڅه روان دي، خو حکومتي چارواکي وایي چې له دوی سره له کورمی د بیکورسو په اړه هیڅ معلومات نه دي پاتې. په دې اړه تفصیل د ممتاز بنگش په ریپورت کې اورو.
د خبر پښتونخوا قبایلی ضلع کورمه نه شاوخوا 15 کاله مخکې بې کوره شوي خلکو په حکومت غږ کړی چې د دوی د بحالۍ لپاره دې ګامونه پورته کړي. په کال 2009 کې د یادې ضلع په بېلابېلو سیمو کې د قبایلو ترمنځ زنخطونه وروسته د زرو نه زیاتو کورنو د هیواد نورو برخو ته کډې کړې وې. بې کوره شوي کډوالو د کمیټې مشر ملک عطاالله پرون یعنی د جولای په 15 مشال ډیو ته ویلي باید چې د کورمې قبایلو ترمنځ اوربند په معاهدې کې د دوی د بحالۍ خبره هم شوې وای. د وویل په وروستیو کې د قبیلو ترمنځ د نښتو مخنیوي او د هغوی د بحالۍ لپاره یوه معاهده لاسلیک شوې وه کومه چې د مری معاهدې په نوم یادیږي. د دې نه وروسته په کال 2012 کې د هغه وخت پولیټیکل ایجنټ په موجودګۍ کې د پړچینار ښار معاهده شوې خو لا تر اوسه د کورمې نه بې کوره شوي کورنو د بحالۍ لپاره حکومت سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي.
ګورنمنټ فردر موږ سره جرګې مرکې بند کړي دي او موږ سره خبرې نه کوي، ټیبل ټاک ته هیڅ قسم اهمیت نه ورکوي. او مته پر چینار حکم دا حالیه سچویشن دی او حکم خبره دی کوم ڈسپلیسمنٹ دی هغه بالکل دی مته ته صرف خانی ته چولې دی.
د پړ چینار ریفارمز کمیټې په نوم د کډوالو د بهلی لپاره جوړې کړي شوی یوې کمیټې مخکخ ملک منیر مشاری دی ته ویلي چې بکورې شوی خلک ک د هرې قبلی یا مسلک سره تعلق لري دا هغوی بهالي او هغوی ته امن او تحفظ ورکول لوی ارزښت لري.
هغوی بنیادی طور باندې پہچان ورکی هغوی بنیاد ورکیږي هغه د یوې معاشري حساب هغه ننتی تر بتر پرت دي هغوی ته مختلف مشکلاتو سه پوری دي. هغوی پردی کورونو کې اوسیږي، هغوی په کرایو اوسیږي، هغوی ته تعلیمي مسلې دي.
پړ چنار سره تعلق لرونکي یو مشر او د کورمې وروستۍ جرګې غړي ملک جمیل حسین توري ویلي 13 ورځو کې لسلیک شوې معاهده یوازې په سیمه کې د قبایلو ترمنځ د اوربند لپاره وه. هر کله چې جرګه کار پیل کړي نو د ځمکو شخړو سره سره به د بې کوره شویو خلکو لپاره خبره خامخا کیږي. بلخوا د قدرتی آفتونو پر وړاندې د مبارزې صوبای ادارې یا پی ڈی ایم ای ویان احسان دوړ مشال ریډو ته ویلي د دوی سره د بې کوره شوي خلکو شاوخوا 18,000 کورنۍ ثبت دي چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لري. د دې نه علاوه پی ڈی ایم ای سره د نورو سیمو ثبت شوي کډوال نشته. د ده په خبره د کورمې او رګزو او د ځینې نورو سیمو نه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته بیرته ورغلي.
بیا په خصوصي توګه دا 15 چکمه قبایلی سیمه دي چې پکې کورم ضلع کورم دا خیبر دا اورکزای دا نارت او سوتا دا دینا چې سمره هم کډوال وی هغه کپ قدرتی افاتو کې وی کپ بشری افاتو کې وی هغه ټول واپس تللی دي په سرکاري توګه دلتا د نارت وزیرستان دے چکم خلق دی چاغه اوسا پوره کډوال دی چاغه تعداد 3000 دا.
په کال 2009 کې د کورمې په بیلابیلو سیمو کې نښتو نورسته تر زرو زیاتو کورنو د سیمې نه کډې کړې وي چې تعلق یې د سونی او شیا قبیلو سره وو. دوی غواړي چې حکومت دې نه یوازې دوی د بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړي بلکې دوی ته د تحفظ هم ورکړي شي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 9 د یادې ضلع د بشیرو او ډنډرو قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه ډزې وشوې. د پیښې نورسته نښتې د سیمې نورو برخو ته هم وروغځېدلې او د انتظامي تر مخ نښتو کې لږ تر لږه 10 نمره او تر 100 زیات ژوبل شوی ول. د نښتو مخنیوي او په سیمه کې امنیت لپاره د کوهاټ ډیپټي کمشنر ډاکټر عظمت الله وزیر په مشرۍ کې د کوهاټ هنګو او د ورغزو د مشرانو جرګه کورمې ته ورغله او د شپږو ورځو نښتو وروسته یې د قبیلو ترمنځ اوربند وکړ او تر یو کال یې د امن تیګه کېښوده. کورمه د خیبر پښتونخوا یوه حساسه قبیلي سیمه ده چې شیا او سونی خلک پکې په ګډه ژوند کوي او اکثره پکې د ځمکو او خپلمنځي شخړې مسلکي رنګ واخلي چې په سیمه کې د ناامنۍ او د مرګ ژوبلې سبب جوړیږي. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوهاټ.
د مشال ترنا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټول مال خلک د سی فور د کړي کلاشن کو غاړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دنی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
چارواکي وایي په بر جنوبي وزیرستان کې په ډزو د وژل شوي تن مړې موندل شوی دی. چارواکي وایي چې وژل شوی تن محمد دین نمیږي، د جولای پر اوومه نا پیژندل شویو وسله والو له مکین سیمې څخه تښتولی وو. له هم د دې پیر زموري چا نه ده منلی. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې په وزیرستان کې وسله وال فعالیتونو او پوځي عملیاتو خلک بیا په سیمه پریښدو باندې مجبور کړی دی. بلخوا پولیس وایي چې د یادې پیښې په اړه پلټنې کوي. تفصیلیا د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیس او خفیہ ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جیمې په 13 ورځ نامعلومې وسله والې د ماکین سیمې اوسیدونکی محمد دین په ډزونو وژلی دی. د پولیسو او خفیہ ادارې چارواکیو د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې محمد دین ناپیژندلې وسله والې په 8 جولای د ماکین نه تښتولی و او د جیمې په 13 ورځ یې مړی میندل شوای دی. د پولیسو چارواکی دا هم وویل چې محمد دین په وژنکشه کاکړ ناپیژندلې وسلاولې په خلاف ایف آی آر درج کړای شوای دی او پولیس د پیشه پلاټنې شروع کړی دی. د ماکین زیډ سار سیمې اوسیدونکی محمد دین د وژنې ذمہواري یا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ سراروغه سیمې مشر شیرزاده ماسید په خپله سیمه کښې امنیتي حالات مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
وزیرستان شي چې کوم حالات روان دی د څه وخت نه، لکه څنګه مارګ ژوب لغداونه دو په علاقه شي، فوج یې طرفه پریشانی نه روان دي په مختلفو علاقې شي، نو دغه حالات د وزیرستان رز په رز د خرابولې طرف ته روان دي. دله ته چې موږ وو وزیرستان تر واپس شوی وي، د امن په نومرو واپس شوی وي، اوس د څه وخت نه مارګ دی ژوبلا دو.
په اسلام آباد کښې د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور ماسید د سویلي وزیرستان پر ضلع امنیتی حالات په باره کښې ویایي.
د عوام په کنټرول شپه نه طالب دی، نه حکومت دی، نه فوج دی. حالات دا ډیپینډ کوي په دغه نورې دوې پارټۍ باندې چې دا کومه سرارټې دي. خلکو وایي چې بس خو چې په امن مې وخت وي، په امن مې خپل روزګار وي، خو د دوې پولې راسه حالات دا نه بیا دغه دوی ته روغلي دي. لکه ویل د ملک شاه جهان یې چې مړ کړلی چې دا کومې څوک کې څوک راوندی، خلک ګبراو دي. او خلکو دا وي چې خو بیا وطن پرېږدي چې چوک یې پرېښوای شي، چې چا وس نشته، طاقت نشته، خو د الله په هیلو نوست وي.
د سویلي وزیرستان اوسیدونکي د پاکستان حکومتی چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په سیمه کښې امنیتي حالات ښه کولې د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاندې هیلې
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هیلې کې له فرخنده اسد سره واوري.
تاسوز مژغله مشال ریډیو خاوري د پشکال بارانونو او سیلابونو ل عمل د خیبر پښتونخوا د نور برخو په چیر په خیبر ضلع کې هم خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. د خیبر پښتونخوا موسمیاتو محکمې چارواک ویلي چې د شمالي اضلاعو څخه واخله تر بالایي خیبر پښتونخوا پورې تیز بارانونه سوي او د جولای 12 نیټې پورې د لا نورو بارانونو امکان سته. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د خیبر ضلع ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکو د جولای په 15مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي په لنډ کوتل کې تیز باران نفس سیلاونو به کورونو حجرو او سکولونو ته ننوتلي او یو شمیر کورونو دیوالونه ورسره نړېدلي او د ځنې کورونو چتونه را پریوتلي او دا اوبه هدیرو او مارکیټونو ته هم داخلي شوي. د لنډ کوتل پولیس وایي چې د خیبر درې په لار افغانستان ته تلون کی دوا ٹرالر چې کنٹینر پر بار وو په سیلاب کې لاو شوی او په خوړونو باندې د پلونو د نشټوالي لامل ټرافیک هم جام شوی. د لنډ کوتل مرستيال کمشنر ارشاد مومند مشال ریډیو ته وای چې تر اوسه ورته د دوو مړو تصدیق شوی او د خیبر درې لارې بهاله باندې کار سر تر سولای.
اوس پورې مو سره لنډ کوتل کې وی شلمان کې یو ماشوم وبو وړه دے ریکور شوه دے او بل چ دے علی مسجد ایریا کې ریکور شو خود فسید خیلو چارباغ دے دا دو ډیډ باډیز دی او زخمین الحمدللہ اس رپورٹ نه راغله او دا سی ویری دلی د کمرې او د باونډری وال او د دې اطلاعات شته دے خدا سي نور جای نقصان پکې نشته دے او په مین پاک افغان های وے باندې ټریفیک ریزیوم شوه دے معمولی غونټه کې رکاوټ د سار باران شون کی تیزونه غي سره بندش راغله خو اس پکې الحمدللہ خلل نشته او کار مار په روان دے ټریفیک شروع دے.
د لنډ کوتل یو ویلج کونسلر اختر علی شنوار وای چې د روانو بارانونو او سیلابونو ورته ډیر زیانونه واړول او په کار د په داسې صورتحال کې حکومت متاثر شو کسانو سره مرسته وکړي.
چې باران د وجې په تحصیل لنډې کوتل کې په کم شیلمان کې لو شیلمان کې پیرو خیلو کې مرداد خیلو کې خوګه خیلو کې په بازار زخا خیل کې او په خیبر کې ډیر زیات نقصان یې کړی دی او کورونه یې را غورځولي دي کمرې را غورځولي دي دیوالونه یې را غورځولي دي بیخي لیارې بندې شوي دي او پی ډی ایم ای والا چې دي لیا هیڅ درک پته نه لګي. په کار دا چې هنګامي په بنیادو باندې دوی سروې وکړل تراشي مړی پکې شوې دي دا محکمې کار نه کا یو ټریکټر نشته دی یو مده چې شاول نشته دی چې دلته لیارې کولاو کا د خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی ماشومانو ته تکلیف دی زنانو ته تکلیف دی لیارې بیخي بندې دي.
موسمیاتو محکمې د جولای په 12مه نیټه د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو کې تر جولای 12مه نیټه پورې د بارانونو وړاندوینه نکړی. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې یو افسر عرفان خان وای چې دا په شکال میاشته او پر روانو دوه ورځو کې به د دغه صوبې په زیاتره برخو کې نور تیز بارانونه هم کیږي.
د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د بارانونو امکان ده. شمالي اضلاع چې دی هغه نه واخله تر بالای خیبر پختونخوا راسه په مختلفو ځایونو کې تیز او زیات باران شوی ده. په ځینو ځایونو کې مثلا زه به درته ویم چې په پېښور کې په لږ وخت کې په لنډی کوتل او د خیبر ایجنسی په مختلفو سیمو کې په لږ وخت کې ډیر زیات باران شوی. په لنډی کوتل کې 3 ملی میټر نه زیات باران شوی ده. نو خلکو ته پکار ده چې د اوبو کم سیندونه دي یا الګړی دي یا خوړونه دي هغه ته نږدې کړو نه د ډډه کوي. پی ډی ایم ایش والا هغه ته هم مونږ پہله نه دا فورکاسټ شیر کړو چې داسې صورتحال وکړي او خپل اهلکاران چې دي هغه د دې قسم ته حالاتو لپاره چمتو وساتي.
د قدرتی افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم لخوا په جاری کړل شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د بارانونو په دې تازه لړۍ کې د خلک احتیاطي تدابیر خپل کړي چې د هر ډول مرګ ژوبلې نه بچ شي او خپل فصلونه او څاروي د هم تر وژغوري او د دوی چې کومه بنیادی اډانه ده چې هغې ته هم زیان وانه وړي. د موسمیاتو ماهرین وای د تیرو سو کلونو رئیس په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې د موسمیاتي بدلون لوجې زیات بارانونه کیږي او په لویه کچه په سیلاب بدل شي او د نقصاناتو سبب وګرځي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو خاوري وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 4:30 بجې سوي دي. ل دویم نیمای کې درته اونې خبرونه وړاندې کوو. خو لومړی د خبرونو یادونه. د مهمو خبرونو د بلوچستان په ژوب کې د پښتنو یوې جرګې غوښتنه کړې ده چې پر اف سي ځواک دي د هغو درو پولیسو د وژل کېدو مقدمه درج سي چې د جولای پر دویمه وژل سوي وو. دوی ویلي چې که دا غوښتنې پوره نه سي تر هغه وخته به احتجاج کوي. بل پلو د اف سي ځواک له خوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی چې هغوی د جرګې دې تور ته په کوم نظر ګوري. پښتون ژغورنی غورزنګ خبرداری ورکړی چې که په کراچۍ کې نیول سوي کسان خوشي نه سي نو احتجاج به پیل کړي. دا لږ وروسته د دوی په وینا د سیند سوي مشر نورالله ترین او 15 نور ملګري یې پرون پولیسو نیولي او لادرکه کړي دي. خو پولیس وایي چې هغوی دوی نه دي نیولي. او نن د ګلګت بلتستان په دیامیر ضلع کې د یو بس کندې ته د پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي دي او شاوخوا 14 نور ټپي سوي دي. د پاکستان جیو نیوز او ډان روس پاڼې پر خپلو ویبپاڼو لیکلي چې دا پیښه د دیامیر په تلیچی سیمه کې سوي ده. او سم تاسو د مشال رادیو نیزه خپرونه د مشال مرکه وړاندې کوو. د دې خپرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو د مشال مرکه کې د عبدالحی کاکړ سلام او مننه. نننې مرکه له پخوانیو هغو څخه مختلفه وي ځکه نن په کې په لندن کې له هغو ځینو پښتنو سره بحث کړي چې هم هلته ژوند کوي. دوی له کوم چیلنجونو سره مخامخ دي، هلته خوشاله دي کنه دي، په خپل وطن په څومره غمجن دي او په ټولنه کې څومره جذب سوي دي. دا ټول به بحث کوو. راځي ورته غوښتو.
مو خدل ته په لندن کې یو او لندن کې دلته یو حجره د سیاسف خان جوړ کړی ده. دا حجره بالکل د پښتنو حجره ده. زموږ د پارم د حیرانی خبره و. شغت زای دی، بلیډ دی، پکې ځوانان راځي کښینی او هغه دلته ټوکی کوي په سیاست پر ټولنیزو چارو پر هر څه باندې. وخت نا وخت وینم دغه سیو پلان دی، دا سیننم جوړ شوی دی. دلته به یو وړوکی بحث وکړو او بحث د پښتنو ژوند چې دلته په لندن کې دی هغه څنګه دی او دلته څومره چې مسره ملګری دي. دا ټول مسلکی تکړه تعلیم یافته یو خپل یو پس منظر یا بیکګراوند لري. پیل به له تاسو څخه وکړو خو بیا هم تاسو که خپل نوم.
زما نوم ریم شاه دی او زه د سوار
اسلام خان دی او زه د دیر سره.
زما نوم فاروق دی او زم زم د دیر سره.
زما نوم زاهد شاه دی او زه د خور سره تعلق ساتم.
زما نوم زیب خان دی او زه د دیر سره تعلق ساتم.
شپل به له تاسو زخه کریم شاه سي. تاسو چې کله اول ځل راغلی وای تاسو د پاره غچ کم کلچرل شوک ورته وای آیا وای کنو او کوونو هغه په کم شکل.
زما خودل تقریبا سلیر شکل و چې راغلی ما او چې راغلم نو دلته چې دینو انګلند چونکه یو د جبه هغه دومره زیات مسله هم نه ولکه څنګه چې نور یورپی ملکونه ځکه چلته کې پسا سنسا عالم په انګلیش او دغه سره دغه وابستو نور په د انګلیش کلچر چې کوم دی نو اوبیسلی لکه مطلب زموږ د پاره یو نوې دغه لکه د دې ناسته پاسته یا د دې طریقه کار خلک څنګه کارونه کوي یا څنګه کې نی پاسي یا څنګه دغه نو هغه زموږ د وطن د غینه پای کې ډېر غټ جات فرق ولکه مطلب دغه یو دغه چې دی نو احساس چې کوم دی هغه مونږ ته وشو. دا وه چې دلته بجلی نه ځي، دلته کې د ګیس لوډ شیډنګ نه وي، دلته کې چې چرته تلل را تللی لکه مطلب ټرین دی، بسونه دي او ډېر زیات سهولیات وو کم چې زموږ په وطن کې نه وو. د کارونو په حواله باندې چېرې لکه یو ځای ته کار لتلل دي، په وخت تلل دي، په وخت واپس را تلل دي او نور ټول خپل کارونه چې دي چې څه کول دي په خپله باندې کول دي. دا ټولې خبرې
اسلام خان تاسو بیرسٹر یی تاسو لدیر راغلی وای کنه چیلنجینګ یو ماحول تاسو د پاره د ډیر شاکینګ زایو تاسو لدیر راځي یو ډایرکټ لندن ته راځي
کله د پیښور نار عالم نو دا د 2020 خبره ده د جون میاشت وا او زه چې ما په دې ملک هیڅ څوک نه پیژاندو نو زه په ایئرپورټ کې شوم او ما په ایل ایل بی کې ایڈمیشن کړی و د یونیورسٹی نیو مو یونیورسٹی آف بکنګم نو هغه د لندن نه ډیر بار وا نو د ایئرپورټ نه چې زه تلم نو ډیر په تپوسونو لاړم او بس مې راونیو بیا د بس نه بعد چې کوم دی یو ځای کې بس کوس کړم بیا مې بیا تپوسونه شروع کړل یونیورسٹی ته ما ځان ورساو چې یونیورسٹی ته لاړم نو هلته خو چیلنجنګ دا خبره وه چې یو خو د انګریزانو ډیر ماحول و او آ ټایم کې ډیر زیات پاکستانیان هم نه دلته په هغه کې اورانه خبره چې کوم ماته ډیر مسله وه هغه د خوراک حلال خوراک بنو چې څومره ریسټورنټ وي هغه بکینګم ټاون یو ځای و هغه بالکل تقریبا 100% د انګریزانو یو ټاون و په هغه کې ریسټورنټ چې کومې وي هغه زیات انګریزانو وي نو د خوراک ډیره سیریس مسله به وه نو بیا به مونږ دا کول چې مونږ به دا کوم چې ویجیټیرین ورته وایي سبزی والا د دې یو پاکستانی دکان وه د هغې کې کینونه به میلاوېده نو مونږ به هغه اخیستو بیا به روټۍ نه وه نو هغې ته به یو ټایم کې پیټه برډ وایو هغه به م اخیستو په هغې به م ګزاره کوله نو آ ټایم کې ډېر لږ داسې ماحول نه و چې څنګه نن سبا دی نن سبا خو که تاسو لنډن ته راشئ نو که ته پاکستانی نو تا ته پاکستان ښکاري او که د افغانستان یې نو بیا د هر د هر ملک د هر دغه خلک ریسټورنټ یې خوراکونه اویلیبل دي موبایل نوی نوی راوتی و مونږ به چې کله پاکستان سم خبرې کولې په بی ټی لاین به م کولې نو هغې کې به دا و چې چېرته په میاشت کې به م یو ځل خبرې وکړې یا په میاشت کې به م دوه ځله خبرې وکړې نو مونږ ته به پاکستان حالات داسې نه و چې څنګه اوس نن سبا په انټرنیټ او په فیسبوک او په دې واټساپ باندې تاسو کال کوئ بل خبره دا وه چې مونږ د پاکستان د سکولونو نه راغلي و نو دلته چې کوم زموږ لیکچرران وو هغه ټول انګریزان وو نو دا غیو په جبه پویدل او بیا لکه سړی سره دا تش د غمی یو کنسرن د سړی دای چې زو دا امتحانونو پاس کوم د سبق د پار راغلم نو ډیره خواري وا او ډیر کم پاکستانیان به مونږ سره ملاویدل دا غین علاوه چې کوم د پاکستان ته به مونږ په کال کې وزلتلو نو دغه چیلنجینګ وو هغې نه بعد چې کوم دی بیا د 2009 وروستو یا د 2002 وروستو خلک راتلل شروع کړو چې دوی د خپل امیګریشن پالیسیانې نرمې کړې لیبر حکومتو نو هغو خلک دوی ته د کسانو ضرورت و نو په هغې کې بیا ډیر خلک رالو او ډیر پاکستانیان رالو افغانستان کې محالات ټیک نو د افغانستان هم ډیر خلک رالو نو بیا دا و چې یو داسې ماحول جوړ شو چې په کوم کلي په کوم ښار کې به تللی نو تا ته به حلال خوراک هم میلاوېده
ډیر خلک راغلي دي
دا داسې وشو چې کله ټوني بلیر په دریکم 2000 کې حکومت واغیست نو هغه حکومت ته کال دوه کې هغوی پالیسیانې جوړې کړې بیا به داسې 2003 نه وروستو هغوی خپل پالیسیانې نرمې کړې او هغې کې بیا په مختلف لیو خو افغانستان چې کوم حالات وو هلته نوی نوی ټکور شوی و په هغې کې دلته خلک ختم و هغو ته بیا په کې اسالم کې یو امینسٹی سکیم راغی چې په چام اپلیکیشنز او هوم آفیس کې پراته نو ټولو ته د ویزو یو حکومت یو پالیسی راوسته چې د ټولو ته ویزې ورکړي نو هغه خلکو ته ویزې نو په هغې کې ډېر خلک دغه شو بیا د لیبر حکومت یو بل پالیسی جوړه کړه هغې ته به هایلی سکل مایګرنټ پالیسی ویله په هغې کې ډېر زیات زموږ د انډیا پاکستان بنګلادیش د دې نه ډېر زیات خلک رالو نو هغه کمیونټي بیا ورو ورو زیاته شوه او داسې یو دغه جوړ شو چې اوس هر کوڅه کې هر دغه کې تاسو ته ریسټورنټ هم میلاویږي تاسو ته جومات هم میلاویږي او هر څه شته دی نو اوس هغه شانتي چیلنجنګ ماحول نه دی
فاروق خان راته وایي چې تاسو څومره وخت دلته یې او تاسو چې اول راغلي وایي تاسو ته پاره اول یعنی څه دغه و
خدي زما شپږ میاشتې شوې او زه په سکلډ ورکر وې زما راغلی یم دلته زه جاب کوم او زه چې کوم علاقې ته راغلی وم نو هغه څنګه هغوی خبره وکړه هغه د انګریزانو علاقه ده اول خو خوراک دا مسله وه خو زه ما سره فیملی هم راغلی لکه نو مسله نه وه خو بار ریسټورنټ چې دی نو لکه ما چې بالته وکړو هم په ګوګل ما سره ګاړی نو چې چرته به تللی نو هغه به حلال نه وو که او به نو بیا داسې وو چې لکه اوس نن سبا خو هر ځای کې ریسټورنټ خو خوند به نه وو بیا بل چې دی نو دلته ترانسپورټ لکه زه خو هلته مونږ چې کلي نه چې راغلی وو هلته چې یو ګاډی به وایي کې به زور تللو دلته چې وو بیا به بس کې تلله او هغې کې بیا هغه په وخت باندې تلله که نه نو د ټایم ډېره پابندي وه او نور بیا کار په لحاظ باندې ماته دومره سره دغه نو ځکه چې ما پاکستان کې به ما جواب کوو کنه اول ته هم کپنی بار وینو هغه کې به عادت په جوړ شایو چې میټینګ په وخت باندې او ډیر سزونه بده سي ما شپږ میاشتې شو خو ډیر داسې سره ته نه لري ویل شوی
تاسو کوو چې تاسو د پاره سیب خان څه یعنی تاسو کله راغلی او تاسو د پاره تر ټولو چیلنجینګ اول دغه امپریشن هم سو
صحیح ده زما 17 ایئرز شو چیلنجز ډیر پاور ټیم کې زیات دا و چې دلته کمیونټی نه و جوړ شوی لکه پښتنو چې څنګه وس کمیونټی دا یا دسې نور لکه ایشین نه دومره نو څنګه چې وس دي هایو ایمیګریشن هم دومره نو آسان څومره چې وس لګه آسان دی کنه چیلنجز خو د کلچر تبدیلی و پکې کار سره بدل ودلتا نور د پاکستان نه یا افغانستان نه پښتانه مرګري چې څوک راځي یو کې تنو هغه ته مونږ دا وایو چې د ټیکنالوژي سکل از د ک بیا راشه ځکه چې دلته زیاتره مرګري راشي نو بس هغه د یو دوه درې بیسیک کارونه جاغه باندې ریلای کوي او هغه د پاکستان انګلند تر اتلو افایده هغه ته ملاو نشي ځکه چې یو کس راځي دلته خو لایف خکول دبر راځي کنه عدل تم راشي نو په دسه کارونه کې نختی چې هغه دومره دغه وته نور کوي نو ټیکنالوژي ریلیټډ اوس دې کې موږ هم کار شروع کړی دی لکه فری خلکو ته خایو او چې په ټیکنالوژي کې که سافټویر انجینیر جوړېدل لکه فاروق څنګه راغلی دی کنه سافټویر انجینیر
اوس به دیو دا خبرو کوم لکه ماته آسانې چې یو کنه نو چې وشاته وګورم نو ماته وو په دې باندې چې ما تلګر راتلم نو سټوډنټ یو آپشن خو هغه ماونه کوم ما زه خواري مډې رضایت وکړه زه چې بیا په سکیل ورکر باندې رالم نو ایمیګریشن او ډیر سيزونه آسانې بیا دلته کته مثال په تور ځان لزینې سي نو هغه بیا ډېر اسانه هغه چې ځکه چې تک څنګه رالې نو استاد ډي 1 پی رول شروع شو استاد بینک اکاونټ اور سي ټول سيزونه چی کنه دا ولنه ورځې نو څنګه دې خبرو کړه چې سړی کوشش وکړي لکه یو خو سبق ویلی کنه خو ځان له خبره ده لکه څوک راشي دلته سبق وای بیا ځینې خلک د سکه چې هغه دلته صرف دراتلو ته لپاره سبق باندې راشي کنه نو دا غینه بیا خدار چې سړی یو هنر زده کوي نن سبا پاکستان کې چې سړی غټه خپل کې کارو کې په ټیکنالوژي کې تاسو دلته هم کولای شي ځکه چې د پاکستان او د دې ځای هیڅ فرق هم نشته دلته ټیم کې ما کارو کو پاکستان کې ما کړ دې خو فرق ما اوس پوری ما لګم نه دلته ځل تر عالم نو خاص فرق نشته
رحیم شاه تاسو دومره وخت تاسو تیر کړی کنه دې ته برا شو چې تاسو اوسې خودل تکنه تاسو په دې ټولنه کې څومره جذب شوی یې څومره انټیګریټ شوی یې لکه تاسو کدا کمپیر کی د خپل اول ورځو سره
نو بدیر ټولنه کې خدا سره چې ردی دلته چې کم د اوسېدو د ژوند کم د غدي اور ټول مخ خپل کړی مطلب د دې په قانون باندې پوه شو یو شهر دلته کې په څنګه ژوند تیرې او سبکه سبنه کې نو بدیر ټول هر سبانه ځان پوه کړی دی او بلدا چې دلته زموږ خپل کمیونټي دومره ډیر زیاته ده چې زموږ ناسته پاسته ټول د غوي سره نو داسې مونږه لکه په انګریزانو کې لکه داغوی سره ناشته پاسته یا داغوی په کلچر کې مونږ نه انټیګریټ شوی خو چې کله داغوی سره ناشته پاسته نو پاره پویګو لکم هغه سره کو لکه نن مونږ د کرکټ میچو نو زمونږ دا ټول دوانه ټیمان چې سمرو دا ټول انګریزانو نو پاره باندې مونږ پوو لکه داغوی سره مونږ ګیم کوو ور سره لکه مونږ هغه چې څنګه په څه طریقه باندې لکه مطلب هغه الیکس الیک یا سکی په هغه یار سبانی پوه خو زمونږ ناسته پاسه چې کوم دن هغه ټول زمونږ په خپل پښتنو کې دا یا مطلب زمونږ که پښتانه نه بیا پنجابیان دي یا زمونږ نور زمونږ د افغانستان پښتانه دي یا د پاکستان نو ټول هم دغه کې زمونږ ناسته پاسه دا ولکه دغه باندې مونږ چې کوم دین دغه
اسلام خان تاسو دلته په دې ټول کوټ سیستم یعنی دې ټول کې تاسو یې یو تاسو ولې څومره چیلنجونه وو تاسو د پاره په دې سیستم کې کار کول کنه ځکه چې دا خو ډیر سکلډ کار دی دا تاسو څه کم کوي دا خو بيخي دغه غواړي کنه او بس سټیټ سیستم او پر کوټ سیستم دی کې دی ستاسو د پاره ډیر ګرانه و چې الته د نکه د لاس تاسو څه تاسو بلی د لیس تاسو په مخ کې څه رکاوټو کنو کنه هر څه سموت او پاره مو شو
دا څه د چیز ز کلا را لم از سټوډنټ په یونیورسيټي کې اډمیشن وکړو زما بالکل لقدا په ځان دومره یقین نه و چې زبد ال بی ډیګری د دې زنه وکم خو هغه وشو ډیر په خواره وشو هغه وجدا و چې د انګریزانو لکه په ماحول کې ناست د پاکستان نه اچانک راتلل پاغیو پویدل پا کتابونو پویدل پا لیکچرو پویدل او بیا پا امتحان کی کناسل و امتحان پاس کول دا ډیر زیات خواري و بیا غینا بعد چې کوم ده ما بارټلا وکړه نو هغه یو ډیر چیلنجینګ کورس و هغه کې هم مطلب نور خلکو به کما خواري کوله نو ما به دغه په څلور ګنا زیاده کوله، ځکه چې هغه دلته پیدا او دغه مورنۍ ژبه انګلیش و. زمونږ مسله دا و چې مونږ انګلیش سیکنډ لینګویج او په هغه کې همداسې مونږ فلوئنټ خو نه وو. ټیک دا پاکستان هدا پورې به مونږ انګریزي لګ ډېره ویله، خو دومره هم نه ویله چې سړی پکې ډایرکټ راشي ایل ایل بی او بارټلا وکړي. نو که نورو خلکو به دوه ګنټې کار کاوه، نو مونږ به اته ګنټې کار کاوه د سبق په لیول. بیا زما په ذهن کې چرم دا نه و چې زه به د دې قابل شم چې زه به دلته کوالیفیکیشن هم وکم او د دیو په کورس کې به زه اپیر شم. مطلب زه به دې د کچرو ته به زما او زه به دا کیسونه دغه کوم. زما بالکل چرم په ذهن کې یو فیصد هم دا نه و راغلی چې خدای پاک به ما له دومره دغه مدد وکړي، امداد راکړي، دومره دغه به راکړي چې زه به د دې ځای کوالیفیکیشن هم والم او د دې ججانو په مخ کې به زه پیش کېږم او کیسونه به مارګي کوم. خو هغه د وخت مطابق دا و چې څه خواري وه او څه دواګانې وې، دا ټولې مرحلې مونږ پاس کړې. او بیا یو ورځ دام راغله چې مونږ به د انګریزانو او د خپل او د نورو چې څه مسئلے مسائل وي هغه به عدالتونو ته وړې او د ججانو په مخ کې به مونږ آرګومنټس هم کول.
تاسو کله داسې محسوسه کړې ده چې نه دا سیستم کې تاسو به ایسې ته وکیل څومره محنت کړی دی هغسې ځای تاسو ته نه ملاوه شي چې کوم په کار دی، ځکه چې تاسو مسلمان یې یا پاکستانی یې یا دا
داسې خو لکه په مخامخ به تاسو ته څوک نه وایي چې تاسو را خو مونږ ته فیلینګ دی چې یو خو څنګه ما تاسو چې کوم سړی په دې ملک کې پیدا وي او د دې ژبه وایي او د دې نو د هغې یو ځان له ایکسنټ وي، یو ځان له لرنینګ پروسیس وي، هغه د دې سکولونه نه وتی، کالجونه نه وتی. نو مونږ کې به دا و چې لکه په یو ځای کې به انټرویو وه، نو ما سره که به نور کسان وو نو هغې به اوبیسلي ترجیح ځکه چې هغې به خبرې زمانه به تیزې کولی شوې. نور د دې سکول سیستم مطلب د دې سکولونو نه پاس شوي وو، د دې د کالجونو نه به سبق ویلی وو. خو بیا هم زما په خیال چې دا یو داسې ملک دی چې په دې کې تا سره ته خواري کې او تا سره ټیلنټ وي یا ته دغه وي، نو دا ستا هغه ټیلنټ ځای کوي، نو چرته نه چې په یو ځای کې تا ځای کوي. نو هغه مغه وشوه، مونږ حوصله ونه بیلله او خپل په لاره روانو. نو بیا اخیره کې داسې وشو چې د عدالتونو کې به کله مونږ پیش کېدو، نو ټیک دا کله نه کله به سړی فیل کړه چې یاره دا جج ما صحیح نه اوري، خو هغه ډېر کم دی. دلته ما اورېدلی چې ججان دې خبرې له ډېر زور نه ورکوي، ځکه چې دا لندن یو داسې انټرنیشنل سیټي ده چې په دې کې د هر ایکسنټ والا خلک شته. دی د انډین دي، کیریبینز دي، نایجیریئنز دي، افریکنز دي. نو دلته دا ایجوکیشن لیول او دا ججانو او د دې خلکو دومره پویا ده چې که ته انګریزي وای او خپل دغه کې ټیکې خپل میسج پاس کولی شي، نو هغه لکه په دې خبره باندې تا سره دغه نه کوي چې یاره ستا دا ایکسنټ بدل دی یا دا بدل دی. نو زما په خیال چې دا سیستم زم چې ډېر فیر سیستم دی، دا اپورچونیټي لکه مونږ لکه اپورچونیټي راکړل، نو زما په خیال دا هر کس دا کولی شي چې هغه دلته ځان ایڈجسٹ کولی شي. ټیم به لګي، خواري به کیږي، محنت به کیږي، خو که هغه کم ایم لري، هغه کم خپل یو مقصد لري، کم ځان دغه، نو هغه حاصلولی شي. دا سیستم زما په خیال دا ډېر فیر سیستم دی او دوی جوړ کړی هم دی دپاره دی. دوی دا خبرې انکریج کوي چې د دنیا مختلف خلک چې کوم تکړه سکل خلک دي هغه راشي او زموږ په ملک کې کار کوي.
تاسو به تعارف وکړي او بیا تاسو نه زه
جی زما نوم نهار دی او زه د شاه منصور سوابای سره تعلق لرم او په 2002 کې په 2002 کې دلته کې راغلی یو. نو ژوند خو مونږ ته آسان میلاو شو، دغه خو بیا هم لکه زمونږ انګلیش نه زده، نو ځکه مونږ ته یو مسئله وه. او زمونږ خو مثال هغه ده دغه لکه دومره ډېر در جاپان نه تللي وو، خو باقي خو به چې په ملک پینډای ته لاړو نو هم ګیر چاپېره به قتل چاپېر بدای پکې کم پاله. نو چې دلته رالو مکه دغه نو نه ده سره په انګلیش نه پوهېدو، نو دا راته بیا یو غټه مسئله وه. خو بهرحال بیا چې دلته کې کله رالو نو هارډ ورکرانو خو څه سکیل میل لکه داسې خاص زمونږ نه زدکه راته یو غټه مسئله وه. نو زه لکه دا یو میسج زه هر چا ته ورکوم چې کم خلک هم راځئ نو څه سکیل دلته نه ځان سره راړئ، هغه دې ته د بلډ پریشر ولې نه چک کې، دا هغه دې ولې نه کې. لکه دا سر ډاکټري نه خو یو لږ غوندې دي، یو سرټیفیکیټ بنده ته میلاو شي چې هغه کس بیا کاربو ته لړ شي، هر ځای ته لړ شي. نو یو داسې غوندې جاب ورته میلاو شي چې لکه هغه د نورو په نسبت د هغې کار هم لږ اسانی، تنخواه هم ښه،
د سوري لاندې باقی چې دا کم خلق دلتی کی دی یا په دی نور ملکونو کی دی زمون خدا تجربه وش وزکه چې مون مسافری وکړه ډیر وخت دا غنه حالت چې کم خلق دی غزان سره سکیل راړی تعلیم وکي او دل دې چې کم دن هغه پیسې بچ کوي ولېږي هلته کې بے خوری ځکه چې هلته کې د پاکستان مثال هم د هوټل دی هلته کې به تش لکته پیسې خوري نور پکې صدقه نشته ته ګټلی نه شه کسه ته لاس کوې نو هغې کې لکه ډېرې کم دغه چانس دي چې تا هغه کاروبار کامیاب کې یا د هغه وکړي یا د حالات خو تاسو ته نن سبا معلوم دي چې سرون
ستاسو یو ویشت کاله اوسو ځکه چې تاسو خپل ډیر عمر چې دی دا ټولو هغه هلته په کلي وطن کې تیر کړی دی تاسو سم له خپل د وطن له یادونو څخه له دردونو ځه له خوبونو ځه له ملګرتیاو ځه له یادونو دا هم هلته کې اوسېږي که نه اوس پوره مو دا هر څه دلته را شفت کړي دي سره له خوبونو هر څه سره
جی ټوټلي مونږ هلته کې اوسو د هغې وجه دا ده چې زمونږ ته دلته کې هم هغه خپل کلچر هغه خپل چې کم دی نو هغه کلچر ژوند چې کم دی نو هغه مونږ ځان ته را جوړ کړی دی او باقاعده وطن سره په رابطې وکي و دغه کې و زمونږ وړه دردېږي چې هلته کې څه مسلې یا څه داسې دغه وي نو مونږ بالکل ژوند تړلی دی او د پښتنو یا چې کومې الې ځلې دي هغې کیسې اخلو او زو هر میدان ته را غونډېږو
فاروق خان تاسو شپږ میاشتې شوي دي که نه نو تاسو څه ګڼئ چې مثال تاسو له یو ځای څخه را وتي یې که نه لکه هغه یو بوټی چې را وباسي بل ځای کې ولګوي نو دغه ستاسو دپاره داسې ځای دی چې تاسو غواړي ټول ژوند تیر کړي که نه تاسو به بېرته تلل غواړي
لکه د څه وخت پورې خو دی ځکه چې زمونږ دلته زمونږ کار ټیکنالوجي دی که نه او دلته هغه ډېره زیاته اسانه ده لکه هره لاره پکې ډېره زیاته اسانه ده پاکستان په نسبت باندې چې کله به زمونږ دلته سستیز په کار شو نو مونږ به دلته د چا څه آرا اخیسته په هغه باندې به هم کوو هغه به لږ ګرانه وه نو په دغه حساب سره چې دی نو په عرضي طور باندې خو زه به یم خو آخر لکه د پاکستان کې زمونږ ټول هر سال ته دي کنه او تلل به خامخا نو دلته چې دی ما په خیال چې لکه پاسپورټ سړی د میلاو شي نو بیا د هغې نه پس پاکستان به خامخا او لکه نیم پاکستان او نیم دا ځکه چې کاروبار دلته وي خو ژوند زموږ هلته دی هغه ځکه چې ما ډېر وخت هلته واړو او ملګري هلته دي چې کم دي او نور دلته زموږ وروڼه هم هلته دي لکه څه هغه دلته وخت تیر کړی دی خو اوس هلته دي بیا زموږ کاروبار هم دی هلته پاکستان کې هم دی که نه نو زه دلته یم خو هغه مې نو د هغې دپاره تله راتللی دي نو دغه خبره ده لکه دلته دا ده چې په کلتور په حساب سره وګورې یا د ملک د حساب سره ته وګورې نو هغه ډېر ښه دی ډېر څه دي خو د پاکستان چې هلته خپله څه چې څنګه دي که نه که ښه دي که بد دي د هغې ځان له خپله مده ده لکه زما شپږ میاشتې وشوې او ما نه منله ما لکه سړی وایي انګلینډ دی داسې دی خو ما ته اوس هم لکه هغه یاد شروع ورو که نه لکه زه کله نا کله اکثر چې پاسم نه زویم دا زه هلته را پاسېدم لکه هغه دغه سړی ته راځي که نه نو دغه سیز دی چې دې پسې سړی ځي لکه پاکستان ته ځي نو دغه یو سیز دی
ریمشاه تاسو اوس هم په خپل کلي وطن کې اوسې که نه اوس عمر څه را چفټ کړي دي سړه خوبونه جذبات یادونه هر څه که نه اوس هم هلته پاتې
زما خو خپل زیات کوشش دی چې یاره زه دې په خپل وطن کې پاتې شم چې ډېر شیا راته ووایم لاړ شم هلته کې اول یو هفته دوه درې ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې ملګري او یاران دوستان او خپلوان خو بیا چې کله دې چاپیرچل ته وګورم لکه لقامیت ته وګورم او لکه بے انصافۍ ته وګورم او دا غزه غربت ته وګورم او دا خلکو بیمانۍ ته وګورم او ناستې پاستې ته او دې هر څه ته او بل دلته کې ما سلی رشکار تیر کړل نو لکه دیز او دا غزي په دې ژوند کړي غټ فرق ته دغه شی بیا ما واپس دلته راوتم بای دلته میرا وری نو ما سوسو پیرې په دې خپل تیرو لستاو کالو کې دا کوشش وکړه زه دې الته کې لاړ شم او دا ژوند خپل الته تیر کم لاړ شم کوشش وکم بیا ناکام شم واپس دلته بیا راشم او دا غي وژم دا چې دلته کې یو خدای رچ قانون دی د ټولو دپاره یو شان دی اپرچونیټیز دی ټولو دپاره یو شان دی که یو په دې کې دانش یاره دا تور دی دا سپین دی یا دا مالدار دی یا دا غریب دی یا دا د چا زوی دی یا د چا نوسی دی کاروبار په حواله باندې لکه دلته زه راغلی یم نو زما په خیال ما به یو شپږ میاشتې اته میاشتې به ما د چا سره کار کړی خو د هغې نه پس دلته ما خپل کاروبار کړی زه په ټریول بزنس کې پاتې شوم زما ټریول بزنس و ما سیکیورټی فم کولاو کړی و سیکیورٹی گارڈز به مې کم دی نو خلکو ته پرووایډ کول دا غینه پس ما منی سروس بزنس وکړو تقریبا دولس دیارلس کاله نو دا ټول بزنسونه چې ما وکړه خو دا اپرچونیټیز هم دې ملک ما ته راکړو، خو که دا ما په دغه خپل وطن کې کولی نو دا اپرچونیټیز هلته ماته شان راکول. هلته چې لاړ شو بیا را باندې بد لګي چې وګورو چې یاره مطلب یو ځکه زیاتې کېږي، یو ځکه لا قانونیت وي، یو ځکه دغې نو هغه را باندې بیا خنه لګي، بلډ پریشر هم های کېږي، لکه مطلب خپه کېږو.
ستاسو شخصیت دا وخت په دوی سو کې تقسیم دی، یعنی نیم هلته نیم دلته کنه، نو دا خو یعنی دننه په وجود کې دننه یو جنگ روان دی.
دا بالکل په وجود کې دننه یو جنگ په دې روان دی چې مونږ په هغه خاوره کې پیدا شو، زمونږ دا جین دا غرونو دی، دا چینو دی، دا خاوره دی، دا وطن دی، دا خلکو سره لکه مطلب زمونږ هلته کې فیملیز دي، زمونږ یاران دوستان دي، زمونږ کلتور دی، دا ټول شیزونه دي. خو بل طرف ته بیا دلته چې کله مونږ ژوند وکړو دا څلیرش کاله یا دیرش کاله چې څومره دلته مو تیر کړل، نو دې په مونږ کې یو ډېر زیات تغیر راوستو. مونږ په دې پوه کړو چې یاره لکه مطلب ژوند به څنګه تیری، انصاف څه ته وایي، ناسته پاسته څنګه وي، د یو چا سره د یو افسر سره ملاویږي، هغه اسره به څنګه ملاویږي، هغه به تا سره څنګه راوږي ساتي، ته به ورسره څنګه ساتې، ته بس هغه نه څه ایکسپیکټ کوي، یا بس دا ټولې خبرې. نو کدا هلته ته بیا وګورې نو هغه بیا بالکل اپوزیټ دي، لکه بل شان دي. او هغه شیزونه بل دا چې بېمانی مطلب دلته کې خو پار سه خپل یو قیمت لیکلی دی، په هغه باندې ټول هر څه یو پوره خپل کته یو شیخ لی په هغه لیکلی چې دا شی په تاله دا کوي دا به کوي دا به دا به دسي چې ته والی مغه هغه شانې. خو که ته په خپل وطن کې دا وګورې نو تا ته هلته نه ملاوي. یعنی زه به تا در دې ویم چې د بجلی هغه سوټ چې دی کنه هغه هم چې ته ورکوي نو به کار نه کوي، هغه وایي لکه بره وړه قوه چې کار وکړي، لکه کته کا داسې تا راته وایي کنه. نو دا ټول شیزونه چې راغونډ شي نو دې بیا په دوه دغه کې تقسیم کړي وو چې یو طرف ته خاوره ده زمون جین دا غزی دی زمون خلک هلته دي، بل طرف ته انسانیت دی لکه مطلب ناسته پاسته ده دې شیزونو چې کم دی نو مونږه حالانکه دلته سب انصاف دی دغه. نو دغه مین خبرې دي چې یاره مونږ یې په دوه دغه کې تقسیم کړي وو.
مننه ریم شاه خان. او اسلام خان تاسو یعنی دا د دې خبرو په تسلسل کې تاسو هم له دغه سی یو کیفیت څخه تیریږئ چې تاسو هم په دوو دنیاو کې تقسیم یاست، تاسو غواړئ چې لاړ شئ، ستاسو خپل څه ده؟
ما سوچ خو دا دی چې دا دنیا یو ګلوبل ویلیج دی کنه، نو اوس زما چې کوم فیلډ دی نو په هغه فیلډ کې زه دننه لکه د دې ځینم د پاکستان خدمت ما کړی دی او کولی شم. مثال کې طور باندې زه تاسو ته دا ویم چې د خیبر پختونخوا لایف سټاک پالیسی نه وه، نو حکومت ماته اپروچ شو چې ته د خیبر پختونخوا دپاره لایف سټاک پالیسی جوړه. ما هغې دپاره د لایف سټاک چې کوم په نورې دنیا کې شته دی دغه پالیسی جوړه کړه، ما ورکړه. داسې د انساني حقوقو چې کوم دغه دی لیجسلیشن دی ما په هغې کې هیلپ کړی دی. نو زما خو دا دی چې دلته چې یم نو زه بالکل دلته د دې د قانون دغه دغه مطابق کار کوم. پاکستان ته د برتانیا نه نن سبا تلل دومره ګرانه خبره نه ده، ډیلی فلایټونه دي او کلم د چوټیانو خبره راشي. زما کوشش دی چې زه پاکستان ته لاړ شم، هلته چوټیانې تیرې کړم، هلته مونږ سکول کړی دی، هلته مونږ کالج ویلی دی، هلته مور او پلار دي، خپل خپلوان دي، کلی هم دی، په کلي کې مونږ لوی شوي یو. نو هغه یادونه هم زما بیرته راتازه شي چې زه کله زما کوشش په چوټیانو کې دی چې زه لاړ شم. خو بیا هم دا وایم چې هلته هم زه وخت تیر کړم نو ډېر خوشحاله یم او چې دلته مې هم ډېر خوشحاله یم. بالکل دا وای گور داسې خبره ده چې مونږ په یو داسې ملک کې اوسېږو چې کم کې لکه ویسټ ده او مونږ یو د پاکستانیانو. هغه دا دی چې کله مونږ را پاسو یا ډیلی کې چې کله پلار سره په ټیلیفون خبرې کوو، وروڼو سره کوو، نو زمونږ هم دا خواهش چې مونږ هلته ناست وی کنه، خوریان هم په خوا کې ناست وی، وروڼه هم په خوا کې ناست وی، پلار هم په خوا کې ناست وی. نو هغه دغه نه خو یو انسان هم نه راوځي. مطلب دا دی چې په کوم ملک کې ته پیدا شوی، په کوم خاوره کې ته سترګې کولاو کړلې، د بچپن مرګري دي. نو مونږ هم بالکل دغه خبره ده چې
سو فیصد خود دے زکن شو کولے چھ یو خو پختانی یو پاکستانیان و مسلمانان یو زمون غزان یو طور طریقہ دا د ژوند تیر اولو دا دغه د ماشومانان د لوی اولو نو هغه کې بالکل سړی ته دا سوچ راځي. بس دا یو خبره ده چې دلته دا سیستم ډیر فیر ده. کم حالات پاکستان کې دي، معاشي حالات دي، نو هغه یو داسې دی چې سړی لږ په سوچ کې مجبور کی په دې باندې.
اسلام خان ډیره ډیره مننه، او ریم شاه ستاسو، فاروق ستاسو، د ټولو ډیره مننه. خوشاله
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.